سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي موین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سې شنبې دی چې په دې ترڅ کې به سیاسي موین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتی ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسلو به خبرې وشي. جان باس له 2018 تر 2016 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له څه قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه اندېښنه وښوده. خبریالان اسماعیل سادات، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خپرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د دوی د حکومت له قوانینو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دغو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. ایرانی رسنیو نن د غیوات د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوی کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات وړاندې کړي او تمه ده خوشی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځوکونو د اسرائیل مربوط یو کښتۍ چې د پرتګال بیرغ پرې رپیده له 15 عملی سره د اپریل په 14مه د هرمز په تنګی کې ونیوله. دا بیړۍ وروسته تر دې وګرځوله چې تهران خبرداری ورکړ په دمشق کې د دوی پر کنسولګری د برید غچ به واخلي. ایران وایي په دمشق کې د دوی پر کنسولګری اسرائیلي ځواکونو برید کړی، خو اسرائیل تر اوسه رسمان دا نه ده منلی چې دا حمله دوی کړی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړي او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړه اوښتي. محصلینو ویلي دغه اعتراضونه به روان وي. محصلینو په ځینو پوهنتونو کې رئیسان غندلي چې پولیسو ته خبر ورکړی چې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. پولیسو تیرونی د مظاهرو د مخنیوي لپاره یوه هڅه وکړه چې په ترڅ کې تر سلو ډیر محصلین ونیول. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لوري روان شوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د 19مې پیړۍ دا بیړۍ نن سهار د پیریوس له بندره رهي شوه او وروسته له 11 ورځو به د مې میاشتې په 8مه د فرانسې په لویدیز کې مارسی ښار ته ورسیږي. د اولمپیک لوبو تنظیمونکو پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یونان پلازمېنه آتن کې د پاناتینایکو په لوبغالي کې مشال ترلاسه کړ. د اولمپیک لوبې د جولای 16مه په فرانسه کې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ثور د اتمې په مناسبت په کابل کې د طالب چارواکو په حضور کې یوه غونډه نیول شوې وه. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پخواني شوروي په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو د ښځو قرباني او ونډې ته اشاره کړې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ موږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا د افغان تابعیت لرونکو کارت دی د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ته 2 میاشتې نور عملته د پاتې کېدو موده ورکړې، خو افغانان وایي دا موده ډېره کمه ده. خوانځیو په عمر د برابر او ماشومانو د نوملیکنې کمپاین پیل کړه.
تر لاس زور زده کوونکو په تموګ د خوانځي د شمولیت لپاره اکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، غستونځه تر خپل واسه پورې حل کړو.
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې د دې خبره تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اقانی د صبر د اتمې په مناسبت په یو غونډه کې د وینا پر مهال وویل د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نورو عام وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی. بلخوا د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی دوی د سور اومې غندي خو د سور د اتمې خو د سور اتمې نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. یو شمیر پخوانی جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان ډېری خلک د دوی په خبره بدمرغه کړل. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه. او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابلو جنگیالو ټکو په حمله کې تر ټولو مخکې او زیات خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولی. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپل ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادې سره یې مبارزه وکړه او لڅوار لس کاله ویاړلی جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځي جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاست لاته می په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه ډیر سکاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یوه 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل سول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري وای د یادې واد حکومت لخوا د کارتونو د تمدید موده ورته کم ده. دوی ازادي راډیو ته ویل څو لسیزو رئیس پاکستان کې اوسیږي او په دې واد کې ملکیتونه او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې به د پی او آر کارتونو لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې وغځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناه غوښتونکو په پرتله د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلم خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
رسوی بالکل کم ده ځکه چې موږ په څلور کاله یو سره په یوږي کور جوړ کې او په ورځ په دوه میاشتو کې هندو د تړلم کاروبار به د خلکو سره ملنه دینه ده بزنس هم ده زمکه پر اپټی به می گاډه به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د چې دوه
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
او پاکستان حکومت ورا سیدا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی هواله د رقمو کې اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سه کال دوه کال ټیم را کول شي پوخ ټیم را کول سي دغه بعد وایي به دغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید ریاړ خيزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی مزکی جایدادونه دي نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې کې د پاکستان د عین او زمرد د افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پک شو خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسناد ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شو. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد د افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. د په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي. د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال لیران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې جان باس په دغه 15 ورځنی سفر د اپریل له شپږشتمې پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا سفرونه معمول دي او هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو مهمه ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمهییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکي او په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی په یو وینا کې دا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ورزو خوست په خوست کې یو شمېر ځوانانو خوندزیو کې د ماشمانو د شاملولو په هدف د ماشمانو لپاره لزره وړیا عکسونه اخیستي. لړلې نقیب زلاند ازادي رادیو ته ویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو او اقتصادي مرستو له عمله کړی. زلاند خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د خوندزي کتابونه هم ورکړي. خوستیان د خپلو ځوانانو له دې کار خوښ دي. له نقیب زلاند سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او په اساس دغه رپورت چمتو کړي.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اتره پیسې مې ته ځو.
نقیب الله زلاند دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځي کې لوستي چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا هم ده خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړی وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر وه خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې دې رضاکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېچا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله زلان او ملګرو یې سکل سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکل هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنه ریاست ته وسپارل تر څو هغه خوانځي ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکي روح الله وایي
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځي ته د تګ لپاره ترسره کیږي په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي او د روسیې د تیلو یوې تصفیهخانې خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډي ټي ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګیدلی دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیا الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د دنیپروپیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړی دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ڈی ٹی ای کے کمپنی هم د تلفاتو خبره کړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. بل لورته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګیدلې چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولې دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیهخانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیهخانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیهخانې ته داخل شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیهخانه کې پراخور لګیدل دی. اوکراین ډیر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه رسنیو سره معلومات شریکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د میدان وردک په لری پتا ولسوالۍ چک کې د هیواد په کچا د راپورونو په اساس تر جراحي عملیات ترسره شوې. د میدان وردک ولایت د چک ولسوالۍ په یو کوچني روغتون کې ډاکټرانو په کم امکاناتو د عملیات کړي چې د پښو د ګردي عملیات دي. د یاد روغتون ځایي ډاکټران وایي که امکانات په واقع ورکړل شي پرمختللي عملیاتونه به هم ترسره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د د میدان وردګ ولایت د ویلری پرته چاکول سوالی ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي وی کوچنی خونی څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکس چې د کلون رئیس د پښول درد څخه کړېدلې او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلې اوسې په وړیا توګه په همدی خپل چاکول سوالی کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات تر سره کړی چې بل اخره بریالي ایسو. په یاد روختون کې د اورتوپیډي د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړی وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاسته راوړنه ده. دی وایي چې امکانات په واقع ورکول سي نو دی بل دي ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړی.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود و چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الای دیو بخیغه کول به ورسره دغه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دین کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردی عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانه ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیتونه کیږي نو خدای دې وکړي چې نورم په دې رقم باندې عملیتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي، یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غزیدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
ګاله مریض له سارک سره ډیر تکلیف لري چې مریض هم جوړ تنه راسيږي چې څو رسو مصرفم ډیر پیروځي او مریض لاغنه موزي میخي د ډاکټر نه وز
او دلته سیموټر هم راځي داسې موټر نه صرف لای چې غاسو ده موټر چې کوي موټر نه وي کومکدار موټر نه وي داسې موټر نه صرف لای او ټلیفون کار نه کوي د سارک ستونزې دي او دلته په مخ کې وخت کې نه په هوس وخت کې د دولت کسان راولي نه دی چې پښتنه چا کړي دای وغرنه سي
پټوله کې د نظر خوندان وای د افغانستان په ګڼو روغتي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکټران شتون لري او د دې ورټیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه تر سره کړي خو وای ک امکانات په واقع ورکول سي افغان ناروغان به اړ نسی چې گاونډي هیوادونو ته د خپل ناروغي د درملونو او نور عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلونو ډیرې خلک ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې په وینا چې لږ کښتونو ډکې ځمکې باغونه سربندونه ویالې او سړکونه ویجاړ شوي د ځایي اوسیدونکو په خبره لا هم کلیوالي او لویو لارو کې ستونزې شته او موټرې پرې تګ راتګ نشي کولی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د بارانو راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولوس نورستان ولایت کې پروت دی. ډېر ستونزه سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله راته ویلې به خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې بجاړی کړي او له بل پلوي سیمه ته تلل لارې هم له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې زی په زی وی دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي زی په زی ګټه مونږ چپ شوې دي لارې بند دي لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
زی وسیدونکو ګیله کوي چې تر اوسه ځین منوشو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدا راز بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاري او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلی چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی.